پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین.
السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې سات کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو لاندې خبری برخه کې به دا اوري چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. راځئ په پیل کې د دې سات خبرونه واورو. زلمای خلیلزاد وایي که افغانان سیاسي جوړ جاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره مخ کېدلی شي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په یوه نوي حرکت له امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ او ترکیه کې د لګېدلي اور د مړه کېدو هڅې ګړندۍ شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سولې که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت
دای وای د سول خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې رهبران د جګړې د حل پر ځای خبرې جدي پیل کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورزیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خاغلی خلیلزاد وایي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ما خوستن محل د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد یې شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کیږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتونونو ته ورول شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. په داس حال کې چې له افغانستانه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، د روسیې او ازبکستان ګډو ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړي دي. تاس خبری اژانس د روسیې چارواکو له قوله ویلي چې دا 15 ورځني تطبیقات چې شاوخوا 1.5 زر روسیې او ازبکستاني سرتیري ګډون پکې لري، پرون د زمري په 11مه حیرتان ته نږدې د ازبکستان په ترمیز ښارګوټي کې پیل شول. روسیې ویلي دي چې تر دې به زیات شمیر نور سرتیري په جلا پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته واستوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې لمخې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوی پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په پام سره د امریکا حکومت هڅه کوي څو ځانګړو افغانانو ته په متحده ایالاتو کې د کډوالو په توګه د ژوند امکان برابر کړي. په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې د افغان دولت له لوري د سولې د بامفهومه مذاکرو د پرمخ بیولو ډاډ ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د ولسمشر سلاکار عبدالسلام رحیمي او د مذاکراتي ټیم نورو غړو پرون د اروپای ټولنې لمرستيال اندریک ماورا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لزنګړی استاد توماس نیکولسن سره په دوحه کې وکتل او د سولې د مذاکراتو د پروسې پر روسي پرمختګونو یې رڼا واچوله. طالبانو هم ویلي چې دوی پرون په دوحه کې له اروپای چارواکو سره لید کاته درلودل او د سولې پر خبرو ورسره غږیدلې دي. د ترکیه په زنګلونو کې د اورلګیدو د دوام لکبل تر اوسه د لکتر لګه اتو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د ترکیه د جنوب په زنګلونو کې دا اور و ورځې مخکې ولګید چې په ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. د ترکیه د زنګلونو وزیر باقیر پاګیدی مرلی پرون د اگست په دوهمه وویل چې دوی تر دې دمه په 125 ساحو کې لګیدلې اور کنټرول کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دې اور د لګیدو علتونه سخته تودوخه او توند بادونه دي. د راپورونو له مخې د متضررو سیمو زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او یو شمېر سیلانیان هم له خپلو هوټلونو څخه وتلي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د اور وژنې درې الوتکې د مرستې لپاره ترکیې ته استوي. انقره وایي چې له اوکراین، روسیې، ایران او آذربایجان څخه هم اور وژنې د الوتکو غوښتنه کړې ده. او په بلاروس کې یو خبریال د دې هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشین کته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې بند محکوم شو. د سیار ها هارد زیویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقونو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه ته ورتللې شي د وی پانه آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونه په فایل کې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجله اوري چې فرهنګي او کلتوري چارو ته ځانګړی شوی ده. خو په لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوال په سپین بولدک کې قتل عام کړی دی او باید ځواب یې ووایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په خپل یو نوي راپور کې ویلي و چې طالبانو په سپین بولدک کې ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي. طالبانو بیا ویلي چې دا تورونه حقیقت نه لري او په وینا یې که څوک دا ډول ادعاوې لري باید د سپیناوي لپاره سیمه کې څېړنه وکړي او دوی ورته زمینه برابروي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحدو ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خپور کړی ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې له لوري په جنګي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11مه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډله ییز وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډله ییز وژنه باید وڅیړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پس پین بولدا کدا سی ایچ پی خنلرو نه د سې مخ تیر مو چورزو کدا خبر څوک کراته رات کړي او دا مهم په اعلانې کې ویل ک څوک تشويش لري بشري نه حدونو او حقوقي ادارې رسنۍ سیمه ته پلټون د پاره راتللې سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8مه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 23مه د سپین بولدک د بندري ښار لنیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حمله وکړي او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 2 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپل وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان دا ده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وشي.
د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د 1400 کال پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، د هلمند د جګړې په اړه تازه دا ویل شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ادعا کړې چې تیر شپه او پرون ورځې هلته شاوخوا او یا وسلوال طالبان وژلي په لښکرګاه کې چې د دوی پټکو یو شمېر پکې کلیدي کسان یا سیمه ییز قمندانان هم دي. هلته سهار مهال بیرته په ښار کې جګړه پیل شوې ده او په مخکنۍ خبرونه کې راته آزاد خبریال وویل چې طالبانو ځان د محبس قرول ته نږدې کړی دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په هلمند سربیره په کندوز کې هم روانو جګړو پر ځاني زیان سربیره د ګڼو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړې دي. دا زیانمن شوي خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوښتې زیان نقدي تاوان دي ورکړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم ازادۍ راډیوي مجله مهیروي.
په کندوز ولایت کې لڅ باندې څلوېخ ورځو راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولس ته بې شمېره مالي زیانونه اوښتي دي. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډو کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندوز ښار د چلو مزار د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن نصر الله وایي ټول عمر یې زحمت ایستلی و ترڅو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې ثقیله راغله ولګېدله. مونږ خپل د کور هغه اور وژلو ته دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایي مو ټوله په تلفات وتنه اوس مونږ هغه چې خساري تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغه د فرد خو یو چانس موخي ورته برابر کی چې دغه وباسي.
دغه متضرر شوی خلک وایي اوس دومره مالی توانایي او امکانات نه لري چې د خپل کوشنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندوز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسیدونکی څلوېښت کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او سسې جنګونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اویلې کې په وراتوب کې دلته تیر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو نور کوم اویلې او کوم ځای مکمل سوځوله هېڅ هم ته نه دي پرېښي.
په کندوز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
که به شرکت تولیدار طیبزاده خساره به هز زیاد سود وارد ګرځي چې ماشینالات یې مکمل تحریک
کړي. د طیبزاده د وړو تولیدي شرکت ته زخته زیاته خساره اوښتې ده ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلي دي. کابو 40 میلیونه افغانۍ دې شرکت ته زیان رسېدلی دی. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي ترڅو وکولی شو بیرته خپله فابریکه فعاله کړو.
د ښاغلي طیبزاده په وینا چې نوموړي شرکت په 24 ساعتونو کې 60 تنه وړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا سلطنت د کار زمينه هم برابر شوې و. په کندز کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله خصوصي سکتور ته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي.
در جریان امنی و جنگ های پیهمی که در ولایت کندز جریان داره و جنگ های
له ډیری مودې راهیسې په کندز کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړې روانې دي.